می تواند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانگزایم د آزادی رادیو دغه سهارنی خبری مجله ته خراغ لاست ویم. نن شنبه ده د 14 کال د لړم اقرب درېمه د 2015 کال د اکتوبر 15 اپیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پور از استانبول تتللی او تمده له پاکستانی لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړي، څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه یې له اوبو راایستلي، یو یې قاچاقبر بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ور ننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حق پرست د رزمی لوبه په تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی کې له یو آسترالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست 13 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي، خو سیالې 9 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتین امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنګي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنګ وزیر پیت هگسټ د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جیرالد فورد جنګي بیړۍ د لاتین امریکا د اوبو په لور حرکت وکړي، په داسې حال کې چې واشنگتن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې اته جنګي بیړۍ یوه اوبتله او همدارنګه څو اف 15 جنګي الوتکې شامل دي. واشنگتن له ډېر وختونو راهیسې د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تېره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړنلاره لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو هلته لوستلی شئ. نن طالبان او پاکستانی چارواکي په استانبول کې جرګه کېږي. د دوهې د اوربند هوکړې په جزئیات باندې به بحث وکړي.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د نړیوال بانک په یو تازه رپورټ کې راغلی دي چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته شاوخوا 130 میلیون ډالر په تیرو زلزلو کې زیان رسیدلی.
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پیلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو. که داسې کومک نه دی شوی چې یا پې موږ بېت آبادي وکړو یا دې د خپل ژوند زندګي انده د پر راتلونکو جوړ کړو.
نور مسائل هم لرو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پر ورځ استانبول تتللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوحې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنیو چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوحې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه ورسېدل. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه ملاتړ ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په یو کانفرانس کې وویل دوی هیله مند دي چې طالبان د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره پریکنده ګامونه پورته کړي. هغه وویل پاکستاني لوری له دې هیلې سره د استانبول ناستې ته ځي چې هلته د څار یو کلک میکانیزم رامنځته شي.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring.
پاکستان هم درز د ترکیه په استانبول کې لاره روانه غونډه د سار دی وډیر غختلی او با دوامه میکانیزم د جوړولو هیله لري. څول افغان خاورې پاکستان ته د راتلونکو تروریزم مخډه به ورسره د پاکستانیانو د لازیاتو مرګونو مخاوني ولشي. پاکستان د وضعیت د تشدد غختون کینه د خپل طالبانو غواړي چې د نړیوال ټولنې په وړاندې خپل تعهدات عملی کړي او د ترګرو ډلو په وړاندې پریکنده ګام پورته کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې دوی چمتو دي د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مرسته وکړي. تمه ده د استانبول په ناسته کې یو وار بیا د قطر او ترکیې منځګړي حضور ولري. طالبانو او پاکستاني چارواکو توافق کړی وو چې د دوحې د هوکړې بل پړاو به په استانبول کې ترسره کوي څو د هوکړې د تطبیق لپاره د څار یو میکانیزم رامنځته کړي. ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې واوریدل نن په استانبول کې غونډه کیږي. د دې غونډې د لازیا تحلیل په خاطر باندې د ازادي راډیو د شناسمان لاندې پروګرام کې له زینو سیاسي چارو شنونکو لاغېډلې د کابل پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژند، په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ډاکټر زمان ستانیزي او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندر سره بحث شوی و چې لنډه برخه دلته تاسو ته خبرو.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړی او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیر تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړی او جنجالونه او پیشی بیا تکرار نسی. او پتیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتې دو او دغه د بیا رامنځته کېدو او دغه تر پښو لاندې کولو بیلګه ډیرې لرو.
ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د قطر له خبرو سره څه توپیر ولري؟
زه هم له پیژانس سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلود کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصله ته یا دغه تصمیم ته په دغه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلود چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کړي د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هغه هم په ام دا داس حالت په دا ګرما ګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه زیات، نو زه فکر کوم فقط دغه تداوم به یو څه بل څه رسمیت ورکړي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه وسنۍ برخه یو تشویقاتي برخه او پاکستاني خو حتمان چې دغه اوربند ماتون کړي ماتي دغه تعهد ته پات نشي، ممکن یو کوشش وي چې دته د وربرت د سیو شکل ورکی چلګر قلم کده موقتی شکل نه یو دایمي شکل توارین
اندر سه تاسو فکر کوي چې دا به تیر خبرو تداوم وي او که تاسو داسې عقیده لرئ نو اوربن خو وښونو نور نو څه ډول تعهد به پدې کې اخیستل کیږي
لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربن د وسه د طالبانو د هغه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسی په افغانستان کې امنیت دی نو داسې اوس ولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی د زه د دغه نه په دغه تېرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سمه چې دا تېره ناسته د څه لپاره وه رښتیا هم د دې لپاره وه چې دا دغه وه د اوربند لپاره وه دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بلې خواته جګړه دا لکه پایلې دی لکه لبل بخته چې وږدیږي چې دغه سې وی رسمي پروسې تلويږي دغه سې یو په دویم هیواد او په دریم هیواد کې ناشته کې یو بیا په بل هیواد کې ناشته کې دا لکه یو لکه یو وخت مرحله سي لکه روانه لکه د افغانستان د لبل بخته د افغانستان د نوي کړکې شغه پلان گزاري سي کې یا نوې قدم اخیستل کېږي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
نړیوال بانک وایي د اگست یو دیرشمې زلزلې له امله د افغانستان ختیځو ولایتونو کې مستقیم اقتصادي زیانونه یو سل درې اتیا میلیون ډالر ته رسیږي دغه بانک په خپل تازه خبر شوی ریپورت کې ویلي تر ټولو ډیر زیان د استوګنی کورونو ته رسیدلی او له پنځو لکو تر یو اشاریه درې میلیونه خلک اغیزمن شوي دي په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي ژمی را نږدې دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري جزئیات په دغه ریپورت کې
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اگست یو دیشمې نیټې د ریختر په کچې شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا یو سل درې اتیا میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپل رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوي دي چې ارزښت یې څلور شپېته اشاریه یو میلیونه ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو پنځه دېرش سلنه جوړوي په دې یو پنځوس مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ پنځه څلوېښت اشاریه پنځه میلیونه ډالره کرنیز سکتور څلوېښت اشاریه درې میلیونه ډالره او بنسټیز جوړښتونه دوه دېرش اشاریه اووه میلیونه ډالره زیانمن شوي دي د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو اووه نوي سلنه پکې شامل دي نړیوال بانک د زلزله له نولس سوه اته نویم کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلی دي چې په دې ناورین کې له پنځه لکو تر یو اشاریه درې میلیونه پورې کسان سخت اغېزمن شوي دي په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وای ژمی را نږدې دی خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري د کونړ ولایت د ډیوګل درې اوسیدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په څلور ویشتمه ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پهلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو ځکه داسې کومک نه دی شوی چې یا پې موږ بې تابادي وکړو یا په دلته خپل ژوند زندگی انده د پاره راتلونکو جوړ کړو دلته په خیمه کې به د واورو سره او د باران سره او د یخنۍ سره ژوند چیته وشت
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري
دا یو کورم جوړ کور نه دی د خلک ووسی ابل دا چې میاش بل روس زل د واوري اچ د دې خو موږ زموږ گزاره نه کیږي پښې ځاز موږ دا کورونه ترمیم شي به ته آیا بل ځای کوم موږ سره همکاري وشي بل ځای ته وځو
د نړیوال بانک پراپور کې د افغانستان لپاره د دغه بانک د دفتر د مشر فارس حداد زروس لقوله ویل شوی زموږ لومړی توپ دا دی چې خپل شریکانو سره نږدې همکاري ولرو، څو د بیړني خبرګون بیا رغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي، لکه روغتیايي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظلسې او روغتیا کمزوري سیستمونه، د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړي او د بیا رغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست یو دېرشمې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډیری اوسیدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې